السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو د سهار لس بجې د نن د خالی ورځ او د 2020 کال د جون 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه تور تمونه او له دې سره سره سازونه او سنسرونه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. په لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. پرون د جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبایي حکومتونو د 2020 او 2021 مالي کال خپل بجټ صوبایي اسمبلیو ته وړاندې کړل. په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ په دوو هدفي بریدونو کې درې کسان وژل شوي دي او تمه ده د ایران پرونی انتخابات سختریزه ابراهیم رئیسی وګټي. د خبرنو تفصیل. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه پرون د جمعې په ورځ نوی مالی کال 2021 او 2022 صوبایي بجټ وړاندې کړ. د بجټ ټول حجم 1.3 ارب روپۍ دی. په دغه وخت سملی ته په خپل وینا کې تیمور سلیم جګړه وویل دا واري په صوبه کې د صحت تعلیم او پرمختګ پروژو ته زیات پام کړی دی. په دغه کې د صوبې پرمختیایي بجټ 3.1 ارب روپۍ، د پرایمري الیمنټري تعلیم لپاره 2.6 ارب روپۍ او د لوړ زده کړو او تکنیکی زده کړو لپاره 2.6 ارب روپۍ مختص شوي دي. بجټ ته له وینا وروسته تیمور سلیم جګړه مشال رادیو ته وایي د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم اضافه کړي.
سرکاری ملازمین تنخواہ جانب سے بات کری دی 10% ایڈ ہاک ریلیف الاونس تھے اور داغی ٹول ملازمین جکم تقریباً سے سلور لکھ راضی پر تنزل لکھ ہوتے کہ چاہتا سپیشل الاونس نہ ملاوی دا اگئی تب 25% نہ انشاءاللہ 27% ملاوی گی.
د صوبای بجټ د ټول حجم 919 ارب روپۍ د بندوبستي ضلعو لپاره او 1.93 ارب روپۍ د قبایلي ضلعو لپاره مختص شوي دي. اخوا په بلوچستان اسمبلی کې هم د جون پر 13 صوبایي بجټ په داسې مهال وړاندې کړل شو چې د اسمبلی د مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو احتجاج هم روان وو. مخالف سیاسي ګوندونه وایي دغه بجټ د ولس په ګټه نه دی نو ځکه دوی احتجاج کوي. د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور احمد بلیدی د صوبې د نوي مالی کال 2020 او 2021 د 1540 ارب روپو بجټ وړاندې کړ چې پکې 70 ارب روپۍ خساره هم شامل ده. په بجټ کې 90 ارب روپۍ د تعلیم او 80 ارب روپۍ د صوبې د امنیت او سباندې 2.2 ارب روپۍ د پرمختیایي کارونو لپاره مختص کړل شوي دي. تیر ورځ د مخالفو سیاسي ګوندونو د احتجاج له وجې د اسمبلی غونډه د ټاکل شوي وخت نه 2 ساعته وروسته پیل شوه. تاسو مشال رادیو ته غوږی. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې په دوو وسوالو بریدونو کې درې تنه وژل شوي دي. د امیر علي تاڼي یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د جمعې په ورځ پر موټر سایکل سپرو وسوالو د امیر علي په هرمس کې دوه ځایي کسان فهیم الله او زاهد علي په ډز وژل او وروسته وتښتېدل. د میرامشاه پولیسو او ځایي خلکو په وینا د میرامشاه پاکستان مارکیټ کې په دویم هدفي برید کې وسوالو یو دکاندار په ډز وژو په تخته کې بریالي شول. ځایي خلک وایي وژل شوی کس عالم خان نومیده او د همزونی سیمې اوسیدونکی وو. له دې سره سکال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 28 ورسېدو. تر دې مخکې د مې پر 28 د میرعلي په ای پی او بڑوخیلو کې په جلا جلا بریدونو کې 2 کسان وژل شوي وو. او بل خبردار چې په ایران کې د جون پر 13 خلکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل رای واچولې. تمه ده چې دغه انتخابات سختریزه ملا ابراهیم رئیسی په اسانه وګټي. د داخله چارو وزارت له مخې تمه ده نن ماسپښین د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې او سبا حتمی نتیجې خپرې شي. 60 کلن ابراهیم رئیسی پخوانی قاضي دی چې په 1988 کال کې د هغو مقدمو له مشرانو یو وو چې په چټکۍ زرګونه سیاسي بندیانو ته د مرګ سزاګانې اورولې وې. د بشري حقوقو د دفاع سازمانونه تور پورې کوي چې رئیسی د بشریت ضد جرمونه کړي دي. امریکا پر هغه بندیزونه هم لګولي دي. څېړونکي وایي که رئیسی انتخابات وګټي نو دغه په ایران کې پر عملیت پسندو لکه پرتونکو ولسمشر حسن روحانی د غرب مخالفه سختریزو غلبه څرګندوي. د حسن روحانی په دوه وار د ایران ولسمشر پاتې شوی. نوموړي له غربي هیوادونو سره د ایران د 2015 کال په اټومي تړون کولو کې مهم رول لوبولی وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. تیر مازیګر د خیبر پختونخوا د خزانی صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه د 2021 او 2022 مالی کال د سده پاسه یولس سبا او اته ارب روپو بجټ صوبای سملی ته وړاندې کړ. او په بجټ کې د صحت، تعلیم او نورو محکمو کې د نوي پرمختیایي کارونو ترڅنګ د پېښور ډیر اسماعیل خان موټر وے، دیر چکتره موټر وے، پېښور تورخم موټر وے، بنو غلام خان روډ په شمول د 3000 کیلومترو نوي سړکونو جوړولو لپاره سدا پاسه اته سل وختار روپۍ بجټ مختص شوې ده. په بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره ټول 301 او 1 ارب روپۍ مختص شوې دي. او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې په مجموعي ډول د 30% اضافه اعلان شوې. په دغه اضافه کې د ټولو سرکاري ملازمینو لپاره 10% اضافه اعلان شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
د خزانه صوبایي وزیر د سده پاسه 1100 ارب روپو بجټ صوبایي سملې ته وړاندې کړو چې پکې د مالی کال د ترقیاتي کارونو لپاره 301 ارب روپۍ مختص شوې دي. او په دغه کې د قبایلي ضلعو لپاره د 100 ارب روپو پرمختیایي بجټ هم شامل دی. د اسمبلی د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د بجټ په اړه وویل چې په دغه بجټ کې د خصوصي مراعاتو نه اخیستونکي ملازمینو په تنخواګانو کې په مجموعي ډول 30% اضافه شوې ده.
اولی زل د پختونخوا بجټ د 1000 ارب روپو نه سیوا دی. مونږه خاطرخواه اضافه کړې ده په آپریشنل بجټ کې چې شته اسپتالونه، سکولونه، کالجونه چلیدلی شي. او 371 ارب روپو ډیولپمنټ پروګرام دی، تاریخي ډیولپمنټ پروګرام دی. مونږه سرکاري ملازمین له تنخواګانې سیوا کړي دي. 10% اډ هاک ریلیف الاونس دی. او د هغې ټولو ملازمین چې کم تقریباً سلور لکه راضی په تنزل نه پټي چې چاته سپیشل الاونس نه ملاوي دا هغه ته 25% نه ان شاء الله 27% ملاويږي.
په بجټ کې ولسته د ارزانو اوړو ورکولو لپاره 10 ارب روپۍ د سبسډي ورکولو لپاره بیلې کړې شوې دي. او 10000 ملایانو ته د میاشتنیو وظیفو ورکولو لپاره 2.6 ارب روپۍ بجټ ورکړې شوې. د سیاحت، تعلیم او په نورو محکمو کې د نوي پرمختیایي کارونو ترڅنګ د پېښور ډیری اسماعیل خان موټروي، دیر چکدرې موټروي، پېښور تورخم موټروي، بنو غلام خان روډ په شمول د 3000 کیلومتر نوي سړکونو جوړولو لپاره سدا پاسه 8.5 ارب روپۍ بجټ مختص شوې دي. په دغه اړه د حزبي اختلاف نه د اسمبلی غړي عنایت الله هم د حکومت د نوي سړکونو جوړولو د دې ګام ستاینه کوي او وایي
سوات موټر وی جوړ شوې ده. نو په دې بنیاد موټر جوړ شوې چې په ټول باندې خلک ټیکس ورکوي کنه. او چې کوم کانټراکټر جوړ کړی دا غي سره حکومت امداد خو کړی دی، خو خپل انویسټمنټ کړی، اف ډبلیو انویسټمنټ کړی. نو په 23 سال کې هغه د خپل انویسټمنټ ریکور کوي د خلکو نه، د ټیکس او د ټول په نتیجه کې در چترال هم دی په دغه موډ باندې جوړی. بل مونږه ویلکم کوو. ځکه ډی آی خان موټر وی چې د هغه بلټ اپریټن ټرانسفر موډ باندې نه ای او ماته نخ کاری چې په کدی په حکومت د طرف نه جوړی چې دیسره وسایل اویلیبلی خو بل دا میچ ورکول او دغه کول چې د خپل اوس یو مشکل کار دی او مونږ هغه ته انتظار کوو.
د بجټ کتابچه ښایي چې د 1100 ارب روپو جوړ کړی شوی دی. بجټ کې 90% نه زیاتې پیسې به په را روان مالی کال کې د ان اف سی د فارمولې لاندې د وفاقي ټیکسونو، بجلی د خالص منافع، د تیل او ګیس د رایلټۍ او بهرني هیوادونو د مالی مرستو نه ترلاسه کیږي. خو د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف یو غړی احمد کونډي وایي په تیرو کلونو کې د پښتونخوا حکومت د مرکز نه د خپل بقایاجاتو په ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ شوی وو.
تاسو دا سه وکي تاسو چې کم د درې کالو دی چې کم پرفارمنس دی نت هایډل په حواله سره هغه کې تقریبا انټرم ارینجمنت مطابق 63 ارب روپیا جوړیږي او دی تر غلی سمره دی ټوټل 20 ارب روپیا. مسلم لیگ نون ګورنمنت کې موږ ته 70 ارب روپیا ملاو شوې، پیپلز پارټي ګورنمنت کې 110 ارب ملاو شوې. دی خو موږ ته په 63 اگینست 20 ارب راکړی دي او د صوبې کې هم د دې حکومت د مرکز کې موږ دینه ډېر زیات ایکسپیکټیشن دا صوبایي حکومت موږ مقدمه پیش کولو کې، راخستلو کې، حاصلولو کې وفاق مخې ته ناکامه شوې ده.
خود خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دوی به د خپل وفاقي حکومت نه خپل بقایجاتو تر لاسه کولو لپاره هڅه کوي، او هم دا وجه ده چې په بجټ کې هم له وفاقه د نوي ان ایم سي ایوارډ او د بجلی د خالص منافع په اړه غوښتنې کړې دي. د خزانه د صوبایي وزیر د بجټ تقریر وروسته د بجټ لپاره د صوبایي سملی غونډه د ګل ورځې پورې وزنډولې شوه، او د ګل په ورځ به د حزبي اختلاف لخوا په بجټ باندې په تفصیل سره خبرې اترې کیږي، او د بجټ د نورو جزئیاتو د روښانه کولو په اړه نن د خالی په ورځ مازیګر به د خزانه صوبایي وزیر په تفصیل سره یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مالی کال 2021 او 2022 لپاره د خیبر پښتونخوا بجټ پرون اسمبلی ته وړاندې کړل شو. په دې بجټ کې په صوبه کې د پرمختیايي کارونو لپاره 301 اویا ارب روپۍ او د حکومتي لګښتونو لپاره 200 ارب روپۍ کې خوتل شوې دي. حکومت وایي چې په قبایلي ضلعو کې به هم پرمختیايي پروژو ته لومړیتوب ورکوي، خو مخالفه سیاسي ډلې بیا وایي حکومت د صوبې د پرمختیايي کارونو په سر ته رسولو کې پاتې راغلي دي. نور معلومات زموږ د همکار شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې لپاره د 1,013 ارب روپۍ بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی دی، چې 301 اویا ارب روپۍ به په پرمختیایي کارونو خرڅ کولی شي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د منصوبه بندۍ او پرمختیا د کمیټې مشر او له خیبره د واکمن تحریک انصاف غړي محمد شفیق وویل چې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره 450 ارب روپۍ کې خودل شوي دي. نوموړي زیاته کړه،
نن بجټ کې 54 ارب روپۍ یعنی 24 ارب روپۍ چې دي اے ڈی پی، او 30 ارب روپۍ نورې اے آئی پی مد کے ایکسیلریٹڈ پروگرام پر مد کی، یعنی ٹوٹل 54 ارب روپے چی دی ڈیولپمنٹل بجٹ پدے کے خود شوائے دی، او ددین علاوہ چی ٹوٹل ملاو کے آگے کے چی ایڈمنسٹریشن اور ٹوٹل آگا خوب یا تقریباً 170 ارب روپے تا ٹوٹل رسی کی سالانہ دے مونگ دے قبائلی ضلعو بجٹ دا مونگ منو چی پیسے کم ہی دی کمو پیسو چې وعده شوی و د مونږ سره د نور صوبو هغه تر اوسه پورې په هغه خپل وعده باندې یعنی ولاړ نه دی، هغه نه پوره کوي.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشران وایي چې دوی د 1300 کلونو نه د پرمختیایي کارونو لپاره له حکومتي پنګو بې برخې دي، او صوبایي حکومت له مرکزه د بجلی د خالص منافع او فیډرل اکسایز ډیوټي په ترلاسه کولو کې هم پاتې راغلي دي. په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي د حکومت سره د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو روپۍ نشته، نو پرمختیایي کارونه به څنګه سرته رسوي؟
قرضے دئی کم از کم درے سوارا با کر رو تو رسول مرکز دئی دا سوار کئی نا میگا پراجیکٹ خود دئی نا ہم کال دے منگ پدی صبح کی یو نلی دو اس دا روڈ پر سیکٹر کے دے وہی چھ ما 57% اضافہ اکڑا وم کال دے وم کال چی دے یو یو کروڑو دے دو دو کروڑو دے درے درے کروڑو دے لسو لسو کروڑو رکو سکیمونہ ٹنڈر شوئی دی تر اوسا پوری مثال آگا سکیمونہ چی دی اگا کمپلیٹ ندی ری اپروپریشن دے کئی ٹوٹل منگ در 91 نے حساب کہو دے جی این قاضی فارمولی دغه سے نور واجبات ہو دغه سے فیڈرل ٹیکسز ہو اس دی خو بیخی یو پوائنٹ پر دری کال کے منگ ملی دی سی سی آئی تدی لاڑو دی شکایت کو مرکز نے گیلا اکڑا یا مطالبہ اکڑا.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د جون په 15مه د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي چې مرکز صوبې ته د بجلی د خالص منافع په ورکولو رضا شوی دی. د یوې اندازې تر مخه د 1300 کلونو راهیسې دا پنګې د 600 ارب روپو نه اوړېدلې دي. له وزیرستانه د پرمختیایي چارو یو پو نظام داوړ وایي چې سره د دې چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم او روغتیا ډانچه له منځه تللې ده، خو تر اوسه مرکزی حکومت د قبایلي ضلعو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې خپل برخه 100 ارب روپۍ هم نه دي ورکړې. نوموړی نور وایي،
زمونږ چې دلته کې کم د سکولونو صورتحال دی، د کالجونو کم صورتحال دی، د هغې جوړول دی، بیا د هغې فنکشنل کول دی، په هغه کې د اوبو انتظام نشته، په هغه کې د فرنیچر انتظام نشته، په قبایلي سیمه کې د صحت یا خو ښه سهولتونه نشته، یا هلته ښه تکړه ډاکټران نشته چې هلته د خلکو علاج وکړو. دلته کې د ګورننس ډېرې زیاتې ایشوز دي. دلته کې په کار ده چې کم پولیس جوړ شو چې دا پولیس مضبوط شي، د پولیس ټریننګ وشي، هغې ته پولیس ته اکویپمنټ ورکړو، سامان ورکړو، چې دلته کې کچاري جوړ جوړې شي دلته کې عدالتونه ولاګي دا دیش اربا یا سلویش اربا روپی وای نو دا خو زه وایم چې دا په کار و چې د یوې ضلع د پاره وه.
د خیبر پختونخوا د بجټ دستاویز تر مخه حکومت په کال 2020 او 2021 کې د روغتیا لپاره 1.2 بلیون روپی، د تعلیم لپاره 2.6 بلیون روپی، د بلدیاتو لپاره 15.5 بلیون روپی، د لوبو او سیلګرۍ لپاره 21 بلیون روپی او د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره 371 بلیون روپی بیل کړي دي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ اٹا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د میرعلی او میرامشاه پولیس تاڼو چارواکو او ځایي خلکو په وینا 13 ورځ د شمالي وزیرستان میرعلی او میرامشاه کې په دوو جلا جلا هدفي بریدونو کې نامعلومه وسوالو درې ځایي کسان وجلي او حمله کوونکي تښتیدلي دي. ځایي خلک وایي چې هدفي بریدونه زیات شوي او دوی اندېښمن کړي دي، خو پولیسو تر اوسه یو بریدګر هم گرفتار نه کړ. بلخوا پولیس وایي د وروستیو پیښو پلټنې پیل کړي دي. نور تفصیل له عمر وزیر نه.
پولیس او ځایي خلک وایي چې 13 ورځ شمالي وزیرستان میرعلی او میرامشاه کې د وسلوالو په دوه بیلابیلو بریدونو کې درې ځایي کسان وژلي شوي دي. د میرعلی پولیسو تانه یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې 13 ماښام میرعلی کې موټر سایکل سپارو وسلوالو د میرعلی هرمز سیمې دوه اوسېدونکي په هدفي برید کې ووژل او برید کوونکي وتښتېدل. پولیس او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د هرمز سیمې اوسېدونکي فهیم الله او زاهد علي په ګاډي کې سپاره ول چې موټر سایکل سپارو وسلوالو په برید وکړ، دواړه یې په موقع ووژل. د دوی په وینا دویم هدفي برید په میرامشاه کې شوې چې 13 ورځ میرامشاه پاکستان مارکیټ کې وسلوالو یو ځایي کس په خپل دوکان کې دننه ووژلو او وسلوال وتښتېدل. د میرامشاه او میرعلی پولیسو تانه چارواکي وایي چې پولیس پارټې د پیښو ځای ته تللې وه خو وسلوال تښتېدلی ول. د نامعلومو ضد مقدمې درج شوې، پلټنې کړي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې هدفي بریدونه زیات شوي، خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي.
ټارګټ کیلینګ یو واقعي داسې نه دو چې هغه صحیح انویسټیګیشن شواوي او دا چې څه کار نیولې وي. کچیرته یو ټارګټ کیلر یې ورونیو دا وی می ژومنې چې پولیس کامیاب ده دلته او هغه حسادور و دا ایس پولیس مشه اته نامونه پرخ نه پښه پرودي خالي دا یو پرخ ته بشه چې دلته څه د امن دی پورا اوس چې غوي بس هغه باندې فایر کاټ کو.
شمالی وزیرستان کې روان کال کې دغه د هدفي بریدونو 28مه پیښه ده. ځایي ولس په وار وار د دغو نامنۍ او هدفي بریدونو ضد احتجاجونه کړي، د امن باوري کولو غوښتنه یې کړې، خو امنیتي چارواکو او پولیسو په وار وار ویلي چې د امن لپاره اقدامات کړي، تر ډیره حده یې امن پر ځای کړي، د دغه شان پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
او اوریدونکو د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې کورونا پر ضد په مقامی کچ د جوړ کړل شوو واکسینو پاکویک لګول یې پیل کړی دی. پاکویک د پاکستان د صحت کمیداری یا نېشنل انسټیټیوټ فار هیلث د چین په مرسته په ملک کې دننه جوړ کړی دی. په ابتدایي توګه د دې واکسینو یو سل او اتلس زره خوراکونه تیار کړل شوی دي، خو بلخوا په ملک کې د کورونا پر ضد د واکسینو د نشټوالي راپور نه دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه د کورونا په اړه د نېشنل کمانډ اینڈ کنټرول سنټر په حواله وایي چې د شلم جون په ماخام به ملک ته د واکسینو 15 لکه خوراک راشي. نور حال له مجید بابر نور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې خلکو ته د کورونا ناروغۍ پر ضد په مقامی کچا د جوړ کړل شو پاکویک په نامه د واکسینو ورکول شروع کړی دي. د جون په 13مه د مشال لیلو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر نیاز محمد وویل چې د مرکز نه ورته 15 دره خوراکا واکسین ورکړل شوی دي او د سوبې د بیلابیلو ضلعو د صحت محکمو ته مقرره مقدار کې حواله کړی دي.
among districts that distribute here they have started giving it no clinical efficacy among level band hospitals available jila khumung was to do show khalkula
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې په خبره تر دا مهال 200 کسانو ته د پاکویک واکسین لګول شوې دي. د دینو مخکې په صوبه کې خلکو ته د ساينوفارم، ساينوویک، سترازینیکا، کانسینو او د فایزر کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم ورکول شوې دي. بلخوا د صوبې د بیلابیلو سیمو نه د کورونا پر ضد د واکسینو د نشتوالي راپورونه دي. خو د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر نیاز محمد مشال لیدو سره په خبرو کې په صوبه کې د کورونا پر ضد د واکسینو د نشپاري پخله وکړو او زیاته کړه.
پاکستان کې د دې کمې مونږ د دې فدرل ګورنمنت ویلي چې تاسو به سپلای کی دا ریسپانسبيليټي د فدرل ګورنمنت او چې سپلای کی، لیکن چونکه مونږ دا ویلو چې دا د پوره ملک کې خپل ټارګټ سو مونږ 87000 ټارګټ ورکړو مونږ خپل کار په شروع کوو. مین وایل هغه فلایټونه لږ شو بار نه فلایټ نه راغ نو اوس چې مونږ سره کوم پاتې دا هغه لیک لیک شته یو د ډیسټریکټ نه مونږ چتاو چې چرته لیک استعمال شوی دا بل ډیسټریکټ ته ورکو. ان سی او سی سره اسلام آباد سره نن میټینګ وشو نو هغه ویلې دی چې 20 تاریخ باندې فلایټ راځي، 20 مخام لا به مونږ ورکړي او شپې شپې به مونږ پتارون تورس او نو ان سی او سی وای جی 20 تا پاس 21 تا پاس یعنی بیا با شارټیج نه 1.5 million اغلا روان دے پا 20 تاریخ باندے تقریبا 15 lakh شو اور بیا 25 lakh کل ہفتے در روان دے اور دا کنٹینیوس پروسس.
دا ڈاکٹر نیاز پا خبرہ پر اتلن کشپا گو میاشتو کی دا تل لسو کالونا دا زیاد عمر 1 crore او 1 lakh کسانو تا دا واکسینو ورکولو هدف دے. دا دا پا خبرہ تر دا محال دا سوبی 15 lakh خلکو تا واکسین ورکول شوی دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 feet فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ته ژغورلی شي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځي یو بل موضوع ته. پرون د جون پر 13مه لکونه ایرانیانو د ولسمشر ټاکلو لپاره وټونه واچول. په ایران کې خلک په مستقیمو رایو کارولو ولسمشر انتخابوي، خو پوهان وایي هلته تر انتخاباتو مخکې ستر مذهبي مشر د نوماندانو په غوره کولو کې پراخ رول لري. په ایران کې ولسمشر څنګه ټاکل کیږي او شورای نگهبان په څه ډول نوماندان غوره کوي؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو ځوابونه راکوي.
په ایران کې ولسمشر د څلورو کلونو مودې لپاره منتخبیږي او له اساسي قانون سره سم یو کس چې یو ځل ولسمشر شي نو بیا یوازې د یو بل ځل لپاره نوماندیدای شي. د مثال په توګه وسنۍ ولسمشر حسن روحانی په 2013 زیږیز او بیا په 2018 زیږیز کال کې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. نوموړی اوس د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ څوکۍ ته نشي نوماندیدای خو کولی شي چې بیا په 2025 کال کې ځان دې څوکۍ ته نوماند کړي. د بی بی سی په وینا د ایران له 80 میلیونه خلکو څخه 59 میلیونه د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ووټ اچولو حق لري. د ایران له آئین سره سم د هغه هیواد هر 18 کلن وګړی کولی شي چې په انتخاباتو کې رایه وکاروي او مستقیمن ولسمشر منتخب کړي. خو د مشال راډیو د ایرانۍ فردا راډیو مشر مدیر نیوشا بقراتی وایي ظاهرا ولسمشر د خلکو په رایو انتخابیږي خو اصلا د هغه هیواد شورای نگهبان نوماندان غوره کوي او بیا ستر مذهبي مشر پریکړه منظوروي. په ایران کې په 1990 زیږیز کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته د ستر مذهبي مشر دفتر، انقلاب ساتونکو ځواک او د شورای نگهبان په ګډون یو شمیر نور ادارې جوړې شوې چې د هیواد د ټولو چارو په چلولو کې اساسي رول لري. د بقراتی په خبره په حقیقت کې د ایران مذهبي مشر د ولسمشر په انتخاب کې غیر مستقیم او مستقیم رول لري.
د وای د ایران ولسمشریز انتخاباتو بهیر په مکمله توګه جمهوری یا ډیموکراتیک نه دی. ل قانون سره سم خلک باید په مستقیمه توګه ولسمشر منتخب کړي خو په عمل کې دا سې نه ده ځکه چې هر کس نشي کولای چې انتخاباتو ته نوماند شي. په ایران کې د شورای نگهبان په نوم اداره 12 غړي لري چې د ولسمشرۍ د نوماندانو ارزونه کوي او بیا یې د انتخاباتو لپاره وړ بولي او یا یې هم نااهله کوي. د شورای نگهبان نیمایي غړي قانون پوهان او نیمایي اهل تشیع دیني عالمان وي چې د بقراتی په خبره د ایران مذهبي مشر یې مستقیما یا غیر مستقیما ټاکي. دی وایي ستر مذهبي مشر د شورای نگهبان شپږ اهل تشیع او عالمان مستقیما غوره کوي او پر دنده یې ګماري. د عدلیه مشر پاتې شپږ قانون پوهان ټاکي او د ایران ستر مذهبي مشر په مستقیمه توګه د عدلیه مشر ټاکي. نو په دې توګه د ستر مذهبي مشر ټاکلي خلک دا فیصله کوي چې څوک انتخاباتو ته نوماندیدای شي او څوک نشي نوماندیدای.
run for the president and who cannot.
د فردا رادیو مشر ایډیټر بقراتی وای شورای نگهبان د 2020 زیږیز کال انتخاباتو لپاره یو شمیر متدل امیدواران رد کړل. بی بی سی وای د وسنی ولسمشر لومړی مرستیال اسحاق جانگیری چې منځلارې سیاستوال دی او د ایرانی پارلمان پخوانی مشر علی لاریجانی هغه نومیالی کسان ول چې شورای نگهبان انتخاباتو ته لدریدو منې کړل. له هغه پرته د جون پر 18 درې نور سیاستوالان چې شورای نگهبان غوره کړی ول خپل نوماندۍ تیر شول. نیوشا بقراتی وایي له ایرانی قانون سره سم شورای نگهبان بې له سپیناوي او وضاحت ورکولو نوماندان غوره کولای یا ردولای شي. د ایران اساسي قانون د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندۍ لپاره شرطونه بیانوي او د هغه هیواد پارلمان آئین تعبیروي. د بقراتی په خبره اساسي قانون د نوماندانو لپاره ځینې مهم شرطونه یې خېدي.
If they are not men.
دی وایي د ایران ولسمشرۍ څوکۍ ته یوازې سړی نوماندیدای شي او ښځې یا د بل جنس کسان د دې څوکۍ وړ نه دي. هر هغه کس چې د اهل تشیع د جعفري فقې لاروی نه وي او 12 امامان نه مني نشي کولای چې د ولسمشرۍ څوکۍ ته نوماند شي. په دې معنا سنیان او د نورو مذهبي لږکیو کسان انتخابات ته نشي درېدای. همداراز هر کس چې انتخاباتو ته نوماندیږي باید پر اسلامي انقلاب او د ستر مذهبي مشر پر مطلق ځواک او اختیار باور ولري. بقراتی زیاتوی خول دې شرطونو پرته داسې هم شوی چې شورای نگهبان ځنې نوماندان په دې رد کړي چې له هغو کسانو سره تعلق لاره یا د هغو کسانو پلوی کوله چې د ستر مذهبي مشر له تګلارو سره اختلاف لاره.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د مننه شو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي تر سو اپین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د وربندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیمې بجې له احمد شاه اعظمي اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو اونیس پروگرام تورتمونه او له دې سره سره اونیس پروگرام سازونه زنجیرونه هم په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. اوس هم په پیښور کې د سهار نږدې لس نیمې بجې دي. لومړی لنډ خبرونه اورو. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه پرون د جمعې په ورځ د نوي مالي کال 2021 او 2022 صوبایي بجټ وړاندې کړ. د بجټ ټول حجم 1,13 اربع روپۍ دی. په دغه وخت سملې ته په خپل وینا کې تیمور سلیم جګړه وویل دا وار یې په صوبه کې د صحت، تعلیم او پرمختګ پروژو ته زیات پام کړی دی. په دغه کې د صوبې پرمختیایي بجټ 301 اربع روپۍ دی. اخوا په بلوچستان سملې کې د جون پر 13 صوبائی بجٹ په داسې محل وړاندې کړل شو چې د اسمبلی د مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو احتجاج هم روان وو. مخالفو سیاسي ګوندونه وای دغه بجټ ته ولس په ګټه نه دی، نو ځکه دوی احتجاج کوي. د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی د صوبې د نوي مالي کال 2020-2022 د سباندې 1,570 اربع روپۍ بجټ وړاندې کړ چې پکې سباندې 80 اربع روپۍ خساره هم شامل ده. پولیس وای په شمالي وزیرستان کې په دوه وسلوالو بریدونو کې درې تنه وژل شوي دي. د میرعلي تھانه یو چارواکي د نومنه خوذلو په شرط په شال ریډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د میرعلي په هرمس کې دوه ځایي کسان فهیم الله او زاهد علي په ډزو وژل او وروسته وتښتیدل. د میرامشاه پولیسو او ځایي خلکو په وینا د میرامشاه پاکستان مارکیټ کې په دوهم هدفي برید کې وسلوالو یو دکاندار په ډزو وژل او په تخته کې بریالي شول. او په ایران کې د جون پر 13 خلکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل رای واچولې. تمه ده چې دغه انتخابات سختری زمولا ابراهیم رئیسی په اسانه وګټي. د داخله چارو وزارت له مخې تمه ده نن ماسپښین د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې او سبا یې حتمی نتیجې خپرې شي. او اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام تورتمونو ته. د په پاکستان کې که څه هم لډیر مودې راهیسې بلابلې نشئی مواد کارول کیږي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې هلته د آیس په نوم نشه خپره شوې چې یو شمیر ځوانان او انتر دې چې ځینې ښځې هم پرې اخته شوې دي. په دې پروګرام کې په دې اړه تفصیل اوري زموږ همکار احمد شاه اعظمي. دا اونیس پروګرام ستاسو لپاره جوړوي.
تورتمونه د مشال رادیو په ونې خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د نشي توک پر کارونی لاملونو تاوانونو او غیز باندې د خبرونه تاسو هر اونۍ له مشال رادیو څخه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د نشو پر تاریخ، دود او ډولونو په اړه بحث واوریدل. د وخت په تیرې دو سره د زړو نشو ترڅنګ نوی نشي توکي دود شوی چې یو یې هم آیس یا کریسټل دی. پروانه خبرونه کې د همدې نشي پر استعمال او اغیز بحث شوی دی. میتام فیتامین یو زورور او انتهایی روږدیدونکي نشي مواد دي چې د انسان پر مرکزی عصبي نظام اغیز کوي. د نور نمونه ترڅنګ د میت، آیس، کریسټل او بلو هم ویل کیږي. دا سپین رنگ لري خو ذائقه ترخه او بوی نه لري. دا د کریسټل پاوډر بڼه لري چې په اسانۍ سره په اوبو او الکوهل کې جذبېږي. کتم میتام فیتامین په شلمه میلادي پیړۍ کې له ام فیتامین نومي درمل څخه اخیستل شوی. په پاکستان کې په دا وروستیو کلونو کې دغه نشي توکي زیات خپاره شوي او یو شمېر خلک چې زیاتره ځوانان دي پر روښ شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکي ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې آیس نشه په انسان کې بیداری راولي او هغه پر خبر راولي، خو اشتها یا د خړو غشتنه ورکموي.
دې سره انسان هغه چې کوم د برین سیستم هغه تحلیلي زیاتېږي کنه، نو هغه الرټ نه راځي، هغه ډېر فورن چې څوک نشه استعمالوي د آیس هغه شروع کې ډېر د خوشی احساس ورته کېږي او ډېر زیات دماغ ورته تیز ښکاري او ډېر احساس داسې فیل کېږي چې زه ډېر ښه ډیسیژن اخیستی شم، ښه پلانینګ کولی شم. هغه اولنۍ چې کوم 8 ghante او 10 ghanto کې ډېر زیات هغه دا اثر ورباندې، بیا هغې نه پس فوراً هغه بیا لاندې راځي. اکثرا تعلیمي ادارو کې دا کتل شوی دی چې خلق چکم دے اور دے دوا سراغ بیا دسی الرٹ، مطلب خوب چکم دے دا خوب تختائی او دے وے چمگا ډیر وخت سبق وے او ډیر ز زمگا مائنڈ الرٹ شی اور دا خ نمبر یا نہ ہے کہ مو سٹوڈنٹس دا استعمال ان دا شتا دا شتی ایویڈنس شتا. نو پتی وجہ باندے ہا یو شروع کیا یو سپیسیفک پرپس لا پارا یا یو روز لا پارا یو تحریر لا پارا شروع کری، چونکہ دا نشد نشد چیا نور اگے تل پلیجرز ورتا ملو شنو غبی دے باندے
میتام فیټامین یا آیس د بیلابیل لارو کارول کیږي، چې څکول د انجکشن یا ستن لاري کارول او د خولې او پز لاري استعمالیږي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو د درملنې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای چې آیس د نورو نشي موادو پرتله زیاته خطرناک او تاواني ده.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سړی نه خرابوي، لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کی، نو که مړی وکی که ځان مړ کی که ارچه نه وکی اور دا غټ غټ غلاوی چې هم دا ایس کی یا په ځان نه پیږي، بیا دی ډیر با دور شي انو بس پدی کې د دې دماغ چې دی په یو په دوه میاشت کې بالکل پاگل کی، په دیوال سره خبرې کوي، پر کور والا باندې شک کوي، چرچرپن پکې پیدا شي، جنگونه کوي، یعنی چې ډوډۍ خوري وای په دا ډوډۍ کې زار اچولې د خپل مور او پلاکشرې دا ډوډۍ په وخوري، دا د ایس ډیر خطرناک ده. په دې باره کې وای ته دا ډوډۍ خورتا دې ته زار اچول دي، یعنی شکی مزاج یې کې دا در ټول دا کې خطرناک ده، لیکن دا ټول نشو والا چې دی نو سره دا کې موجود دي.
د کوټ په همدې مرکز کې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوونکی ډاکټر او د روحي یا نفسیاتي ناروغیو پوه ډاکټر قدرت الله وای چې د آیس یا کریسټل نشې دوامدار استعمال له انسان څخه نفسیاتي مریض جوړوي.
آیس د انسان پر دماغ باندې اثر اچي. آیس کله دوی وڅکي په پښتو ژبه کې هغه ته شوای چې شت کله دوی وڅکي هغه نه خوبي د تور اچي، نه خوبي چې کله ورواچي دا نه خوبي د وجې سره د زینی انتشار په لوی چې زین استړی دا غنی ورته کم چې د خوب ټیم یا خپل د خوب او خپل آرام وخت یې نه معلوم، نو دا هغه خوب د آرام وخت چې الله تعالی مستقیم نظام را جوړ کړی چې په څلور ساعت کې د نارمل انسان لپاره 30 ساعت پر آرام ضروری دی، نو په هفتو هفتو چې د کل آرام نه د نفسیاتو د ناروغي شکار شي او خپل نفسیات کم بیا غد لا سوار کی او لیونتوب شروع کی.
په خبر پر صفه بلوچستان کې د آیس نشې پر ضد په بیلابیل وختونو کې لاریونونه هم کیږي او لس د دې نشې پر ضد د حکومت جدي اقدام غواړي. ځای ولس وایي چې د آیس په نشه رشد کس نه یوازې خپل ځان ته په جسمانی یا ذهني توګه زیان رسوي، بلکې د دې کړنې پر ولس او ټولنه هم منفي اغیز کوي. د خبر قبایلی زده یو فعال شفیق اپریدی وایي چې په آیس نشه رشد کسان په غلا او چور چپاول کې هم ککړ دي.
لکه کم ځوانان په دا نشه کې مبتلا دي هغه خپل کورنو باندې بوج جوړ شوی دی، او بل دا چې هغه د خپل نشو د پیدا کولو لپاره مختلف واردات کوي، نشې کوي، بیا د چوکونو روډونو له ووزي غلې ډاکې واردات په دغه شینو کې بیا ملوث وي. دغه د مخنیوي لپاره یا چې کم ډیلرون وي یا د خرید فروغ کوي هغه ډېره په غلا باندې کیږي، خو دا د عام کاس کور نه دی. مقامی پولیس او د هغه د تسجیل انتظامیا د دغه تعاون ضرورت ته چې دغه خلاف یو ګرینډ اپریشن وشي، د اعداد روکتام داسې پاسونه نه کیږي. حالانکه د شای ورځ په ورځ ډیریږي، اعداد کنټرول په کور د چې د معاشرت سوپاشي.
بلخوا د مومن قبایلی زلی او مدني فعال صدام ګل بیا وای چې په آیس نشه رشد کسان د خلکو له وژلو هم ډډه نه کوي او خپل او پردي وژني.
دا د یو نشه ده چې د انسان نه زناور جوړوي. په هغه کې تقریبا چې دا شي اته نه شي چې غزمو په ځل تحصیل کې کوون چې سلور مرګونه شوي دي. یو زوی خپل پلان وو ته وی چې دا مطلب آیس مصه او بلکې دا وو بچي خزای و او خپل کار روزګار ډیوري به کول هغه پرې خو او دا غي نو دستو لکه وې د ډیرو وې ډونه ان دی خو وې بس نه سبوي به خپل پلا را بس یو دی وی چر بل وز مالا دا سملامت وروړي بل د سوق وې وشلې سوق وې شرمولې چا ته ولا ټولړي خپل پلا را بس رزوي وشو بل لا چې وشو چې زمو په دې دغه کې خاص بخیل وته وي تحصیل کول چې دوه ملګری وو او دواړو هغه به اسکل خپل کې چې سمې تو مې مې شوي خبري اړولې په یو بل باندې چې ډېر ذکر.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د مخنیوي ادارې د 2013 کال د سروې لمخې په دې هیواد کې څه باندې 19,000 کسان په آیس نشه اخته دي. خو په خیبر پښتونخوا کې د ډرګ اډوایزري په نوم د نشو د مخنیوي او درملنې لپاره کارکونکي ادارې د 2019 کال په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې شاوخوا 6,000 کسان په آیس نشه روږدي. دا چې دا نشي مواد پاکستان ته څنګه راځي، د دې ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وایي چې آیس نشه زیاتره وخت له بهر هیوادونو راځي.
سو پر چرس خبره کو یا نور دسی هیواین مونږه خبر کو هغه الته لوکل چې کوم هغه چې کوم هغه ماټیریل لوکل پروډکشن کې دوه نه او آیس چون کې دسی سره چلتا بوټي غنو جوړي کې د دې چې کوم هغه راځي نو اهم بهر نه راځي کدل تا یو ځکی کې ګټ کیږي او هغه نه لک هغه ډیفرنٹ فارمز کې کټ ټیبلټ او شکل باندې کا پاوډر په شکل باندې یا کرسټل فارم کې راځي نو هغه اصل کانټینټ هم بهر نه راځي مطلب کدل تا یو ځکی کې هغه راځي بهر نه مطلب مونږه دا نه
محمد ایوب زیاتوی چې د آیس نشه لیږد هم په اسانه کېدای شي نو ځکه د ډیرو خلکو لاسرسی ورته کېدای شي.
دتی مګلنګ یادا ځان سره ساتل لیک اسانی بنسبت تچر چرس تاسو ډیر زیات یو بوی لري هر یو کس پیج نه شته نه شته هروین چې کوم دی هغه هم پاوډر په شکل باندې خلک پیږي اوس آیس چې کوم دی مختلف فارم کې دا یو ګولې شکل کې امفیټامین چې کوم دی دا ګروپ چې هغه ګولې شکل کې مرزا دا یو کرسټل په فارم کې مرزا دا د دې خاص د سمیل یا بوی د دې نه چې هغه نه سو پیږي چې دا شي شه.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2020 کال کې د خیبر پښتونخوا د نشي توکو د کنټرول قانون منزور کړ چې لمخې په دې صبح کې د نشي توکو د استعمال او د دې روزګار د مخنیوي لپاره دوه ځانګړي عدالتونه او 15 تھانې جوړې کړې چې واقع د اکسایز محکمې ته وسپاري. د محکمې ته اوس د ملزمانو د نیولو او پښتون ګرویژنو بشپړ واک ورکړل شوی دی. خو له دې وړاندې دا واک د نشي موادو د مخنیوي له مرکزي ادارې انټي نارکوټکس فورس سره و. د اکسایز او ټیکسیشن ادارې یو چارواکی اسکر خان وایي چې د دې قانون د منځوري اصل هدف د آیس نشي مخنیول دی.
زمونږ د بیا د مقصد هم چې دینو آیس ته دا آیس کم دینو دا په مخکنی قانون کې نشته. دینه مخکې چې ګب قانون وغه ته د سی ان اس ان 1997 قانون او انسداد منشیات قانون چې کوم په 97 قانون کې چې دینو دا لیکونه یا دا شارټ کمینګ و چې دا ریسنت فینومینا نو دا پاره کې نو شامل دا پاره کې فکر نه او دا آیس پر ډیل کې دا اس اورډینری ډرګ لکه څنګه چې چرستی د چرسو چې کم سزا واغه به د آیس هم سزا و د دې تناظر کې دا چې د زمونږ د انکمبنت ګورنمنت چې کوم دی دا ولګي په دې باندې سیریس ډیلیبریشنز وشو او د دې وجه چې دینو دا قانون پاس شو چې زمونږ په نور سیکشن 9 کې دا نور ټول ډرګز ډیفاینډ دي او دا هیڅ سزاګانې او د دې د پر سپریټ سیکشن نه سیکشن 11 او د 11 لاندې چې کوم دی مونږه د ډیل کو آی سپریټلی او د آی سی کوم دی نو د دې سزاګانې چې دینو سپریټلی په دې کې چې دینو باج کله 1 کی جی ایکسیډ کی نو په دې کې سزا یې موت یا لایف امپریزنمنت نو د دې سزاګانې جدا دي او سخت دي ډیر زیات دي.
په پېښور های کورټ کې وکیل امجد نور وایي چې د ځنګړو تھانو او ځنګړو عدالتونو په جوړولو سره به نه یوازې پر نور عدالتونو بار کم سي بلکې د ایکسایز محکمې یو شمېر ستونزې بور سره هواري سي.
مخکې دې سره پاور زو خو د دې تانې مانې نه وي نو دې بچ کم کیسو کو نو دې بچ دې هغه کیسونه مختلف تانو ورکول او انویسټیګیشن دې نشي کول دې خپل تانه نه واخلي عدالتونه وو نو دې ته ډېر زیات مشکلات په دې بابت کې نو دې سره بچ دې د کیسونو زر ډیسپوز اپ کیږي مخکې به دا کیسونه چې او اکثر له مختلف عدالتونو تطلو نو کیس پندنسي به ډېر زیات شوا نو دا کیسونه به ډیسپوز اپ کېدنه نو دې عدالتونو کې به صرف د دې کیسونه کیږي نو دې سره به ډیسپوزل زر کیږي.
د حکومت د دې ګام په اړه یو شمېر مدني فعالان او د نشو پر ضد کارکونکي کسان مثبت نظر لري خو د حکومت جدي پاملرنه او پر قانون په سختي سره عمل کول لومړیتوب ګڼي. د خیبر پښتونخوا له 400 سره لرونکي ځوان همایون خان لکلون راهیسې د سبې په بیلابیلو سیمو کې د نشي توکو او په ځنګړې توګه د آیس نشي د استعمال او روزګار پر ضد مبارزه کوي. نوموړي دغه نوی قانون ستایي خو وایي چې حکومت باید د نشو مخنیوي لړ کې لا زیات جدي ګامونه پورته کړي ځکه دوی دا د ترهګري یو ډول ګڼي.
ایس او دا نور سمره نشی چې دی زمونږ حکومتونه په دې لړ کې خپل کمزوري مخکې خودلې و اوس هم خیر لګیا دي. نو دا یو ډېر ښه پیشرفت شو چې بهي دا شان دی سپیشل کورس دی لپاره جوړ شو, ځکه چې دا یو سیلن د شتګردي خاموشه درګري د منشیات ده. نو دا ډېر لوی مشکلات دلته قانوني ادارو ته هم او عام خلکو ته هم کومو خلکو چې د منشیاتو خلاف دی دا شان دی د نشي توکي خرڅونکو خلاف چې کوم دی کار کوو هغوی ته هم دا مشکلات و چې هغوی به سرکاري محکمو سره چې کوم دی ادارو سره به هغوی رابطې وکړي. ګورمنټ مو خپل اکشن واغسته څه نه څه, خو د هغوی به سره څه داسې قانون نه و چې هغوی په هغې کې دغه کسان راګیر کړی وی او هغوی ته صحیح سزاګانې ملاو شوې وی.
په خیبر پښتونخوا د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د نشو پر ضد کارکوونکي مدني فعالان وایي چې آیس نشه باندې نه یوازې عام ولس بلکې لوستې طبقه او زده کوونکي هم اخته شوي دي. د دوی په وینا د نارینه تر څنګ ښځې هم په دې نشه روږدي شوي چې د مخنیوي لپاره دوی هلې ځلې کوي او پر حکومت ټینګار کوي چې د قانون پر عملداري سره د دې پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. اونیز خبرونه تورتمونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ کې به تاسو واوري چې خلک ولې نشي پایلوي او په نشي توګو د رژدېدو لاملونه څه دي. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب سایټ اپلیکیشن او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په لوی خدای سپارم, روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اور ادونکو اوس هم راځو اونیس پروگرام سازونو زنجیرونو ته. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیرې جوړوي.
ستړمو شه اوریدونکو, شاهین بنیرې مو په پښتونخوا کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د وزیرستان د نوموړي ولسی سندرغاړي کمال محسود په ژوند او سیمه کې د امن او قراري لپاره د هغه په هلو ځلو خبرې کوو. کمال مسعود د وزیرستان هغه سندرغاړی وو چې د خپل خاورې ولسی سندرې راواخستې, داغې سره د خپل اواز خواږې او ځای کړل, او نه دا چې دغه سندرو خواږې په خپل ولس ومنل بلکې د نورو ژبو ویونکو هم خوښې کړې. د وزیرستان د کلتور د چارو یو پوه ګوهر وزیر وایي چې سندرغاړی نور هم وو خو د کمال محسود انداز ډېر ځانګړی وو, او بل هغه دا کار په شعوري توګه کولو او غوښتلې چې د دې ولسی سندرو په شکل کې د خپل خاورې او ولس کلتوري اساسا خوندي کی.
د دې وړاندې هم وزیرستان کې سندرغاړي وو. شباز خان چې کوم هغه به په علاقائي لهجه کې سندرې ویلې, د علاقائي د ودونو سندرې علاقائي لهجه چې کوم د وزیرۍ لهجه هغه ډېره ژوندۍ ستلې وه. کورنۍ جنگونو د وخت سندرې وې, چپې وې, هغه کسرونه وو هغه به یې ویل. خو وروستو بیا چې کله کمال مسعود دغه میدان ته راغی هغه خو بیا تعلیم یافته کس وو, بل یو فکر وو ورسره, یو کمی مترکی فکر یې هم لرلو. نو وړومبی خو مونږ کمال مسعود په دې نوم اورېدو چې دغه خو لکه علاقائي لهجه کې سندرې وایي, کمې سندرې چې مونږ په ودونو کې د زنانهونه اورېدلې وې هغه به مو اورېدلې. خو وروستو بیا پته راته ولګېده چې دې دغه کار په شعوري توګه کوي. نو په دې ته کې هغه ډېر زیات مینوال لرل. په ګرد وزیرستان کې چې کمال سپورې ژوند دی نو هغه ډېر زیات دغه مشهور وو, ډېر زیات داسې کور په وی چې د کمال مسعود کې سټه هغه کور کې نوي.
گوہر وزیر زیاتوی چې کمال محسود نه یوازې ولسی یا اتنیزې سندرې ویلې بلکې چې کله د جنرال ضیا واکمنی وا او په افغانستان کې جنگ روانو نو هغه د خپل هنر په وسیله ولس د جنگ جګړو په ځای د وطن د آبادی او سولې لور ته راوبله او د جمهوریت او جرګو پلوی وو. دغه شان هغه د افسیار د تور قانون پر ضد د هر سولیز تحریک یو تکړه او بیدار غړی پاتې شوی دی.
دلته کم په قبایلي سیمو کې لکه کم داسې تحریکونه راپورته شوي وو د پولیټیکل پر ضد یا دلته د افغان وار چې کم دغه کېدو دلته یې د لهر خورېدو بیا دلته مشران راپورته شوي وو. باقاعده هغې خلکو ته وویل چې د دې جنگ برخه چې جوړ نشي وزیرستان کې دیسی داسې سندرغاړي نشته چې هغوی ته دغه فن په میراث کې پاتې شوي وي. چې څومره سندرغاړي دي بیا کمل مسعود چې کوم وو هغوی په خپله د یوې تعلیم یافته کورنۍ سره تعلق لرلو. د دوی کورنۍ اس مثال د دنه وړاندې د فن موسیقۍ او د شاعرۍ د دې شیونو سره مینه نه وه. خو کمل مسعود دغه شوقي فنکار وو شوق یې کولو وروسته بیا هغه شوق په دغه بدل شو ځکه چې هغه د خلکو ډېره مینه ورکړه څومره چې دې تشویق کولو نو دې بیا میدان ته راووتو. دا غرونه غرونه افغانستان دی. دغه سندره وړومبی کمل مسعود ویلې وه چې دا تیشه تیشه وزیرستان دی. بیا حیات کردیسی هغه 2009 کال کې ماته پخپل په هلمند کې ویلی وو ویلی چې دا ما دلته په دغه باندې بداله کړه دا غرونه غرونه افغانستان دی.
په پیښور کې د کلتوري چارو یو بل پو او خبريال شیرالم شینواره وایي چې کله قبایلي سیمې د وسلوالو ډلو د هلو زلو مرکز او پوځي عملیاتو هدف وګرځېدې نو د سیمې لیکوالان شاعران او هنرمندان هم د ژوندي پاتې کېدو د چیلنج سره مخ شو او دې ته اړ شو چې یا خو د فن او هنر لاره پرېږدي او یا نورو سیمو ته کډه وکړي. په دې کې یو کمال محسود هم وو چې سره د خپلې کورنۍ پینډې ته په کډه لاړ او بیا هلتا په خپل فلیټ کې د اور لګېدو له کبله په پوره اصرار توګه مړ شو.
څه کسانو بالکل د روزګار پر کار پر اصرار نه کوي پاغي کسانو کې یا پاغي بدقسمت کسانو کې وایي چې یو کومل مسعود صاحب چې ځانګړنې پیژندګي و او ډېر یو خوږ آواز او خپل فن او ژوند سره مینه کوونکی انسان او هغه هم په دغه حالات کې د هغه قبایلو د غرونو نه ښکته پنده په لور راغلو او دغه سیستم چې تاسو یې او زه کې ژوند کوو د په پر سره هم تاسو ته لري په پلیټ وو او دغه نه پس دا مر خدیر زیات پلی زیان وو او د دغه فنکارانو یا ټیکټاک لپاره چې کوم خپل پورې زندگی فن د لپاره وکړ کی او هغه خپل دغه لوی سمي سمندر کې خپل حصہ وا چې مو کومه مسوس بالکل یو اندر ځانګړی انداز او بل کوشش دا کولو چې هغه کومه لهجه او کوم ټایل او سندرې نو هغه بنیادی طور سره دی دا سمو چې هغه هر کړه تر خون کې او لگا اردو ځان او خلکو د فاروم د سی خپل غوند کې आवाज او چې کمال مسعود په دې کې خپل کمال تر رسیدل او چې هغه د پښتو سندرې دا سی وایي چې اردو یې کو زړه ته پم پرې وته.
شیرالم شینواری نور وایي چې موسیقي یا سندرې ویل د کمال محسود پیشه نه و بلکې شوق و او هغه پوهېده چې د دغه لارې د خپلې سیمې د پرمختیا او سوکالۍ لپاره کار کولی شي. نوموړی وایي محسود د خپل هنر په زور په دغه سیمه کې ډیره رڼا خوره کړې وه او ډیرو سندرغاړو ترې الهام اخیسته.
څو خاندانونو کې یا په څو ځایونو کې داسې خلک وو چې هغې د پلار نیکه یا مخکې نه را روانه څه داسې سلسله به وه په هغې کې خیر لالام شامل دی په هغې کې بغیر هم استاد رباب ډېر لوی استاد او دغه کورنۍ په کې هم شامله ده. نو دا زیاتره په فریدو کې او په دې اورګزو کې راغلي داسې وو او دغه روایت دومره زیات خور ور په ټولو قبایلو کې نشته. په حکومتي سطح باندې خو داسې هېڅ قسم کوشش نه دی شوی چا چې په خپله خپله باندې په خپله ځاني توګه باندې کوشش کړی نو هغه شته دی او نور تاسو ته پته چې حالات بیا زمونږ د سعود ټولې سودې د ټولې پښتونخوا د لر او بر
نو په هغه تیرو کې ډېرې خبرې ورکې شوې او ډېر خلکو نه پاتې شوې او ډېرو خلکو پرېښودې یا بل چاته لاړل یا بل کسب اختیار کړ. نو زموږ د فن د محسوس کېدلو سلسله انتهایي کمزورې او ډېره زیاته پریشان کوونکې چې سړی وپوهېږي.
د کمال محسود ځنې سندرې د اردو د سازونو سره ویلې شوې دي او د پاکستان د نورو صوبو خلکو پکې هم د پښتنو د کلتور، تاریخ او ټولنې ننداره کړې ده. کارپو گوهر وزیر وایي چې جنگونو خو هسې هم د سیمې کلتور او هنرمندانو ته زیان رسولی دی او ډېرې سندرې ورکې شوې دي، خو باید د کمال محسود او نورو سندرغاړو د سندرو خوندي کولو لپاره په حکومتي او ولسي کچا کار وشي.
مخکې څه مودا خو بیا دلته په سندرو باندې پابندي ولګېده، نو هغه کې دغه ډېر شیونه ورک شول. اوس هغه کیسه چې کلچر هم ختم شوی دی، بېخي ډېر په بازارونو کې مثال دغه نشته، هغه مارکیټونه، هغه د تفریکات کلچر. نو زه دا وایم چې که د سندرې دغه محفوظې ونه شي ساتلې، نو هغه به هم د مینځه لاړې شي. دلته اوس د بنو چې کم دی، په دې کې سو میوزک سنټرونه وو، هغې کې ډېرې تاریخي سندرغاړي وو، خو هغه هم اوس دلته بنو کې یو میوزک سنټر هم نه دی پوتل. البته زه خبر شوی یم چې دلته کم هغه ګلدراز میوزک سنټر وو، هغه بچی اوس هغه کیسټې دپاره بل چېرته دکان نیولې دی او هغه شی یې مخپوس کړی دی. مثال نور دغه لاړې په دې کې مثال آوازونه هم زمونږ نه ورک شول، زمونږ نه سندرې هم ورکې شوې.
اوریدونکو دا واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع دی وی بل خبرونه سره تاسو په خدمت کې راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې. د الله پامان.
دخلو یار کی غم جن بنا تا من مانلا جڑگی من مانلا مغل کٹو کے مسخرے دی مغل کٹو کے مسخرے دی میں نہ مانلا جڑگی میں نہ مانلا مغل کٹو کے مسخرے دی بجوری میں لے کوئی کتا میں نہ مانلا خدا میں نہ مانلا مغل کٹو کے مسخرے دی وزد میں تو نہ کھڑا پڑا وطن دا میں نہ مانلا جڑگی میں نہ مانلا مغل کٹو کے مسخرے دی مغل کٹو کے مسخرے دی دکھ جب چلیو یار اتنی غم جن بنا تا میں نہ مانلا جڑگی میں نہ مانلا مغل کٹو کے مسخرے دی مغل کٹو کے مسخرے دی میں مانلا جڑگی میں نے مانلا مغل کٹو کے مسخرے دی پخلا نکو پارک دام نہ مانلا جڑگی میں نے مانلا مغل کٹو کے مسخرے دی نویر نہ گوشتل میں دے دبے نہ سامان دینا دام نہ مانلا جڑگی میں نے مانلا مغل کٹو کے مسخرے دی مغل کٹو کے مسخرے دی دکھ دکھ چلو یار کی غم جن بنا تا میں نہ مانلا جڑگی میں نہ مانلا مغل کٹو کے مسخرے دی مغل کٹو کے مسخرے دی
می سو پر سی در پدر سی دامه نمانلا دردی می نمانلا موگل کٹو کے مستره دی می سو پر سی در پدر سی دامه نمانلا دردی می نمانلا موگل کٹو کے مستره دی و پردای نکال چی دیار چاکو خدمتی نادا میں نمانلا جڑگی میں نمانلا موویل کٹو کے مستھرے دی موویل کٹو کے مستھرے دی سکھ دخ بلو یاری کی غم جن بلی نادا میں نمانلا جڑگی میں نمانلا موویل کٹو کے مستھرے دی.